د مخام او بجې شوي زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو تر اتو بجو د آزادۍ رادیو په دیو سات خبرونه کې د آزادۍ په چپو کې پروګرام خبريږي په دې خبرونه کې نن په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په اړه له کارپوهانو سره بحثونه کوو د خبرونه په څو شیبو کې اسمت څارون تاسو ته وړاندې کوي خو له هغه مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته ملګري ملتونه وایي پروسه کال د نړۍ نږدې 202 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ وو د خوراکي موادو د بحران په راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 950 هیوادونو او سیمو کې ډیر خلک د خوراکي موادو له خورا زیات کمښت سره مخامخ دي د طالبانو ضد د ملي مقاومت په نوم جبهې په ایران کې له توقیفه د خپلو څلورو غړو د خوشي کېدو خبر ورکړی د جبهې پرون په یو بیان کې ویل چې دوی د یو سوی تفاهم په اساس نیول شوي وو د کسان چې نومونه یې نه دي ښودل شوي د روان کال د حمل په 18مه د اسلامي دولت ډلې یاداشت د غړیتوب په تور د ایران په کراچ ښار کې د پولیسو لخوا نیول شوي وو د فلسطیني فعالانو یوې ډلې له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د غزې په یو روغتون کې د هغه څه په اړه چې دې ډلې جنګي جنایتونه بللي دي پلټنې وکړي د ملي دفاع د ځواک په نوم دې ډلې نن خبریالانو ته وویل له روغتون څخه د اسرایلي سرتیرو تر وتلو وروسته شاوخوا 400 جسدونه له ډله ییزو قبرونو راایستل شوي دي د اسرایلو پوځ ویلي دي چې د فلسطینیانو دا ادعا چې د اسرایلو دفاعي ځواکونو د مړي خښ کړي بې بنسټه ده او د خیبر پښتونخوا د خیبر سیمې په بره بره کې پرون د پاکستان پر امنیتي ځواکونو چاودنه شوې چې لږ تر لږه 15 سرتیري ټپیان کړي دي چارواکو ویلي چې په ټپیانو کې 3 جګپړي افسران او 12 سرتیري شامل دي
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
د آزادی پڅپوک د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروان يم په دې خبرونه کې مو کوربه يم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت روانه اونۍ د نړۍ د 200 هیوادونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کالنی راپور خپور کړ امریکا په خپل دې راپور کې چې په نړۍ کې د بشري حقوقو او ولسواکۍ د وضعیت د شکیدو په هدف هر کال خبروي سش کال افغانستان ته ځانګړی پام کړی دی په دې راپور کې د طالبانو پر حکومت د بشري حقوقو په تیر بیا د شزو د حقوقو د سرغړونې په خاطر سخت نیوکې شوې دي په دې راپور کې د طالبانو له لوري د سیاسي مخالفانو د نیونو وژنو او ځورونو یادونه شوې ده د امریکا د بندنوي چارو وزارت په راپور کې د دغو مواردو و همدار است د طالبانو له لوري په خپلو سختدریزو تګلارو کې د نرمښت نه راوصلو په خاطر ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو اراده نه لري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې همدارس ویل شوی چې خپل سری نیونی شکنجه د کسانو وژنې د شزو د کار او زده کړو محرومیت د افغان شزو د بشري حقوقو د وضعیت د لا خرابېدا او د کور په دیوالونو کې د هغوی د محصوریدا سبب شوی دی د امریکا د بندونو چارو وزیر انتونی بلینکن خبري اعلان ته وویل چې دا راپور د نړیوالو سازمانونو او مؤسسو په همکاري جوړ شوی دی د دې راپور د وړاندې کولو په مهال همدارس وویل طالبانو په خپلو فرمانونو شزي له عمومي ځایونو یا له ټولنې حذف کړي دي دوی د شزو د کار ساحه تنګه کړې او د زده کړو مرکزونه وربند کړي دي او د دې ترڅنګ په عام محضر کې په متروکو د شزو او نارینو وهل زیات شوی دی د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور په خبرګون کې لیکلي چې د افغانستان ټول خلک مسلمان دي او د شریعت پر اساس حقونه تعریف شوی او په همدې اساس حقونه ورکول کیږي د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ملي تلویزیون ته جلال دی ویلي دي چې په امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د بشري حقونو او کلتور تعریف په افغانستان کې د دوی له تعریف سره توپیر لري نو لویدیځوال باید خپل کلتور پر نورو ونه تپي په دې راپور کې دا یادونه هم شوې چې په افغانستان کې 90% بندیان سیاسي دي. د بیان د ازادۍ او د رسنیو د محدودیت او سانسور د پخوانیو امنیتي ځواکونو د تعقیب له هېواده د افغانانو په وتلو کې خنډونه او داسې نورو مواردو ته هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې اشاره شوې ده. چې په دې خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره پرې خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی شینکی کډو خیل، د سیاسي چارو مبصر او شنونکی نجیب ننګیال، او همدارس د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد. د خبرونې په ترڅ کې د افغانستان او منځنۍ ختیځ د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر برهانی هم وعده کړی دی چې وروسته به له موږ سره یو ځای شي. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی محترم شینکی کډوخیل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې نوي راپور کې چې روانونه یې خبر کو، ستاسو لپاره نوي څه دي او مهم څه دي؟ البته دا پوښتنه دی ته په پام کوم چې امریکا هر کال داسې راپور خپروي.
سلامونه تاسو ته محترم میلمنو او د پروګرام اوریدونکو لیدونکو ته. زه فکر کوم دا ځل راپور واقعا قابل د تشویش دی، او هغه ټکو ته چې خپله امریکا بالاخره هغه ته اشاره کړې دي، هغه ذکر کړی. فکر کوم چې نورو راپورونو سره په دې شدت باندې په داسې الفاظ باندې نه و لیکل شوي، خصوصا د افغانو مېرمنو زنداني کول او په هغوی باندې جنسي تیری کول او د دغه زنداني مېرمنو حمله کېدل واقعا یو بدترین خبر دی چې زه فکر کوم په یوویشتمه پیړۍ کې او یو د چارواکي ادارو د مسؤلینو طرفه په دې باندې تیری کېږي، او په آخر کې هیڅ او مسؤلیت هم د داسې علني جرمونو هم نه اخلي. زه فکر کوم چې بدترین پیسله هغه کارکردګي د فعلي حاکمیت او د دې کړنو ذکر کول د یوې معتبرې ادارې هغه هم د امریکا د خارجه وزارت له طرفه په د دې یادول او ذکر کول د هغوی تشویش اظهارول، دا فکر کوم چې یو فرق یا توپیر لري، ځکه چې همیشه د دوی به ځینې کړنه به کوله او ځینې ډېرې سطحي نیوکه به کېدلې. اما زه فکر کوم دا وری په تفصیل باندې هغه تخطیو ته یا هغه جنایتونه چې په
بله ډېر مننه، سلامت اوسه محترم شینکی کډوخیل. استاد آزاد، ستاسو نظر څه دی؟ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې ځینې برخو ته ما اشاره وکړه، ځینو ته محترم شینکی کډوخیل اشاره وکړه، ستاسو لپاره په دې اعلامیې کې مهم ټکي څه دي؟
سلامونه درنه، سلام تاسو او قدرمنو دوستانو ته چې په بحث کې میلمانه دي. که چیرې د متحده ایالاتونو د راپور ته وګورو او د 2022 راپور ته وګورو، نو نوی څه دا دي چې د دې ادرس څخه هغه موارد راخیستل شوي دي چې په تېرو دوو کلونو کې نه دي راخیستل شوي، دا د البته د دې ادرس څخه. اما شخصا زما دپاره په دې کې نوي څه نشته، حتی هغه راپورونه چې تر دې وړاندې په شخصي ډول د یاد رسنیو د لارې یا هغه دوستان چې په افغانستان کې ژوند کوي یا هغه شخصي دوستان زما ډېر نږدې دوستان چې هغه د طالبانو لخوا په تېرو دوو نیمو کلونو کې نیول شوي دي، رټل شوي دي، د پر هغو باندې خورا ډېر بد تشدد سوی دی چې د ځینو نومونه زه اخیستلی سم، لکه ویسا، لکه اماد دوران، همدارنګه عظیم عظیمي، داسې نور ډېر کسان دي چې هغه یوازې همدې دپاره چې هغو به په ټولنیز رسنیو ځینې نقدونه کړي وي او د دې تر څنګ به یې د زده کړو دپاره غږ پورته کړی وي. راپور ته په کتو نیمګړتیا به زه ځکه ورته ووایم چې هغه ډول هغه مفصل راپور چې اړتیا یې ده هغه ډول نه دی راخیستل سوی، لاکن د تیرو دوو کلونو پر پرتله چې د متحده ایالاتونو همدغې ادارې راپورونه کلنیز راپورونه چې دی خپروي د ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د پایمالېدو، افغانستان یې په لومړي ځل باندې په تېرو دوو کلو کې البته هغه ډول چې پخوانو راخیستل سوی موارد راخیستي دي. خو په ټوله کې په افغانستان کې د طالبانو له لوري کوم بشري ناورین چې رامنځته سوی دی، کوم بشري جنایت چې دی کوي، هغه تر دې وړاندې موږ راپورونه لرله، تر دې مو ډېر زیات راپورونه لرله، ډېر مفصل مو لرله. په زما لپاره شخصا او ممکن د ډیری افغانانو لپاره په دې کې ډیر نوي څه نه وي، اما د نړۍ لپاره هغه ډول چې طالبانو له بدمرغه ستاسو د رسنۍ په ګډون د نړۍ ټولې هغه رسنۍ چې هغه کولی شي چې ځینې موثق خبرونو ته لاسرسی ولري او هغه نړۍ په خبره کې هغه سانسور شوي دي، هغه رسنۍ هلته د کار اجازه نه لري لکه مخکې مې چې یادونه کړه ستاسو د رسنۍ په ګډون. نو د نړۍ لپاره، د نړۍ د نورو معتبرو ادارو لپاره، که هغه په رسنیز ډګر کې وي، که هغه سیاسي ادارې وي، که هغه ټولنیز فعالیتونه وي، نړیوالې ادارې دي، هغو دپاره به دا ځکه مهم زه وبولم چې حداقل هغه په دې راپور باندې خبر شول هغه ډول جنایتونه چې طالبان ترسره کوي. تر اوسه پورې پر رسنیو باندې کوم سانسور لګول شوی یا بندیز لګول شوی دی نړۍ په هغه ډول چې لازمه ده نه ده خبره شوې، لیکن شخصا د یو افغان په توګه زما دپاره په دې کې نوي څه نه و، بلکې لا کم دي هغه معلومات چې زه یې لرم. هغه جنایتونه چې طالبان یې کوي، بشري ناورین یې رامنځته کړی دی، دغه معلومات په پرتله باندې په دې راپور کې لا کمښت ډېر زیات دی.
ډېره مننه آزاد صاحب. ننګیال صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. په دې راپور کې پر طالبانو ځینې ډېر جدي تورونه لګول شوي دي چې شاید تر دې پخوا دا ډول تورونه نه وي لګول شوي، او البته په دې سطحه لکه پر ښځو د جنسي تیری چې محترمې شینکۍ کډوخیل هم ورته اشاره وکړه، ستاسو په نظر دغو تورونو ته په کتو دا راپور څومره کره او دقیق دی؟
سلام تاسو ته او د باس درنو مېلمنو کتونکو ته. زه فکر کوم وضعیت تر هغه څه ډېر خراب دی چې دوی په دې راپور کې راخیستي. په دې راپور کې تاسو به لوسوي ډېر هغه ادا دی چې په یوناما باندې ډېر اتکا شوي دی. یوناما راپورونو ته ډېر اشاره شوې ده او ځینې منابع راخیستل شوي دي چې په خواله رسنیو باندې اتکا شوي ده. یعنی ډېر کم خپله د قربانیانو سره مرکه یا د قربانیانو سره خبرې چې راپور کې شوي هغه ډېر کم شوي دي. البته وجود لري، قربانیان شته دي. زما شخصي معلومات دا دي چې په فیسبوک او په ټویټر باندې خلک پیغامونه پرېږدي، ډېر کله تا نشو کولای چې هغه نشر کړو. وضعیت دومره وخیم وي یا یو قرباني سره دومره ظلم شوی وي چې هغه ډاریږي که دغه معلومات هلته په دغه نه نشر شي، ممکن هغه ته نور زیان واوړي. او یو تاسو ځای دا دی چې یوازې د شمال کې په دوه درې ولایتونو کې د جنسي تیریو قضیه راخیستل سلسله ده. یعنی دا د سینه ده چې د افغانستان په شرق کې یا د افغانستان په جنوب کې دغه سپیښې نه دي شوي. هلته ځینې نور محدودیتونه شته ده چې یا رسیدګي مسله ده یا د مسایلو نه خبرولو مسله ده چې قربانیان اکثره دغه سي مسایل په دغه سره زغمي، یعنی په خاموشي سره تیروي، نه نشروي د رسنیو سره یا رسنیو سره دغه نه لري لاسرسی نه ورته لري، یا د بشر حقوقو سازمانونه هغه ساحې ته تللي نه دي. نور وجوهات دی. خو وضعیت تر شمال د افغانستان په جنوب کې ډیر وخیم دی، ډیر خراب دی. او هغه زموږ معلومات دغه دي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پخوانیو عسکرو سره د همدغه سې د افغانستان د جمهوري نظام د ملکي مامورینو سره چې څه شوي دي، د خزینه فعالانو سره چې څه شوي دي، یعنی هغه ډیر کم په دغه راپور کې راخیستل شوي دي چې هغه وجود لري، پېښې شوي دي، خو ورته انعکاس نه دی ورکړل شوی. یو دغه د ضعف نقطه ده. او بله مسله دغه ده چې په دې اړه باندې متاسفانه طالبانو د مسؤلیت نه اخلي، مسؤلیت په یوازې انکار کوي. انکار خو حل لاره نه ده چې هر کال هر شپږ میاشتې وروسته یو راپور نشریږي، تاسې باندې داسې خبره کیږي، د دوی په خبره چې په دوی اتهام واردېږي. نو ولې یو ادرس نشته دی، یو خپلواک مستقل ادرس هلته وجود نه لري چې یو څوک چې د دغسې ظلم او دغسې وحشت قرباني کیږي هغه لاړ سي هلته عریض شي، هغه هلته خپل عریضه وړاندې کړي او هغه ته عدالت ورسي. محاکم چې دی په دې راپور کې ویل سوي دي، دا خبره ډیره صحیح ده چې سیاسي مداخله پکېږي، یا محاکمې چې دی هغه استقلالیت نه لري، مستقلی نه دي، او قوانین اصلا هغه دی ابهام لري، قوانین نشته اصلا د کوم قانون په اساس باندې دوی فیصله کوي. او بل دا چې د خپل هغه مسائل دي چې د طالبانو جنگیالي د دوه پمنس کې کوم بانفوزه سړی کوم جرم او کوم جنایت وکي، دا هغه ته خوندي لار ورکول کیږي، هغه یوازې په دې باندې اکتفا کیږي چې له دندې نه لري کیږي، او نور هغه رسنیو له مخ نه پټوي هغه کیږي ورکیږي، یعنی په رسنیو نه ښکاري، دغه پاړه نور څوک باس نه کوي، خو هغه ته سزا نه ورکول کیږي. نو دا مسائل دي چې په تیرو دریو کالو کې د طالبانو په رژیم کې وشول، او عدالت چې دی یوازې دا هغه چا د پاره دی چې هغه مظلوم دی، هغه د محاکم هغه چا د پاره دی چې هغه دغه په خلاف وکاري، یعنی په خپل با نفوذ خلک، زورور خلک، د طالبانو په منځ کې چارواکي، د هغوی د کورنۍ غړي، که هغوی کوم جرم او جنایت وکړي، د هغو د پاره شریعت شته دی نه هغوی دپاره قوانین شته دی او په هغوی باندې دا شی نه تطبیقیږي بلکې هغوی ته یو نوه خوندي لاره ورکول کیږي چې فرار وکړي او د محاکم چې دي هغه نه تعقیبوي. نو یو دوګاره چلند چې دی یو ډول معیارونه چې دي فعلاً په افغانستان کې د شریعت په نامه باندې دوی حاکم کړي دي چې طالبان له هر ډول محاکمو څخه د هر ډول قوانینو څخه هغه کولی شي په اسانۍ فرار وکړي او هغوی ته هیڅوک هیڅ ونه وایي. په برعکس د طالبانو مخالف یوازې د فیسبوک په یوه لیکنه باندې په یو نظر باندې مثلا دانن خبر دی د ستاسې د ازادي راډیو خبریال تاثیر صاحب دے غزنی کے بدو کد دونیم کال بند بانی نن محبوب آغا شوی دے دته دونیم کال بند سزا ور ول چې د پ واتس اپ کې کوم څه پیغام لیدل شوی چې آغا د اسلامي شهرو په خلاف دے تاثیر صاحب ز پیژنما د نذیر پیژنما افغان دے مسلمان دے د عقیدی په لحاظ باندې د افغانستان د ارزښتونو ته درناوی په اساس باندې اجمن افغان دے خو آغا ته دغه سزا ور ول د نن سهار خبر دے چې واقعا خوشاله سم چې یو خبريال ته آغا د ازادي راډیو غونډې دی او متبرې رسنۍ خبريال ته دغه سزا اور کول یعنی دا کوم عدالت دی دا کوم ډول شریعت دی چې د یو چا په واتس اپ کې په خپل تعبیر باندې توای چې دا د یو پیغام لیدل سوی دی. اول خو د یو چا واتس اپ ته نه وتل چې دی دا د طالب دی یو عادي جنگیاري دی یو چا کار نه دی چې ته د یو چا ټلیفون واخلې دا ګالری ګورې دا د واتس اپ پیغامونه اوري. محاکم به فیصله کوي که دا غسی کوم څه ولیدل شي محاکمه به فیصله کوي بیا به دا نه ورسته ته د شخصي حریم ته نه وتلای شي. هغه په هغه وخت کې چې کله ډیر لوی ټولنیز امنیت ته او ولنه کې لوی فساد د خطر موجود وي او ته د تحقیقات په جریان کې دغه لاسرسي موندلای شي ته د نشه کولای چې یو څوک په لار کې په یو چیک پوینټ کې ونیسي او هغه حتی خبريال هغه نشه دغه ټلیفون واخلي دغه واتس اپ ګوري دغه ګالری ګوري دغه ټلیفون ریکارډ ګوري او بیا دغه په ماغه په اساس باندې هغه ثبوت په ډول باندې وړاندې کړي دغه په خلاف کوي. د په خپل دغه چا چې د ټلیفون کتلې دي د واتس اپ خلاص کړي د خپل مجرم دی د جرم کړی دی یو چا شخصي محرمیت چي دی هغه شخصي صحای چي دی هغه سرغړونه کړی دی او دته باید سزا ورکړل شي. نو دغه یو وخیم حالت دی په افغانستان کې حاکم دی د قانون وجود نه لري مقررات چي دی طالبان په خپل اصلا په دغه شانو باندې باور نه لري.
بله ډیره مننه سلامت اوسه محترمې کډوخیل څه فکر کوي چې د خصوصا د جنسي تیریو تورونه ډیر د مش پټولنه کې حساسه موضوع ده د دې تاثیر به څه وي فکر نه کوي چې دا به ډیر منفي اغیز ولري؟
بالکل امیدوارم چې افغان ولس ته موضوع ډیر جدي ونیسي ځکه چې په افغاني ټولنه کې د هر نوع د ظلم او د ستم قیمت په اخر ورځ کې مغه جلکی امیرمن ورکی او دغه کورنی ورکی بچای دی سه هغه چا سه تیرای کړی هغه چا سه جنایت کړی هغه و شرمېږي خجالت وباسي بلکې دغه کورنی مخپوټه وی هغه میرمن ټول عمر محکومه وي په دې کورنه باندې. نو زه فکر کوم چې دا افغان ولس راویښې دل او دا موضوع ډېره جدي نیول او نو به معنیت وکړي هر نوه ګرفتاري ته ورته وایي چې تاسو څه کار کله مېرمنې په ډېر مشروع اعتراضونو باندې تاسو باندې کوي بیا په هغه باندې جنسي تیری څنګه کوي؟ اول خو به دوی دا قبول کړي ځکه چې ښاغلي مجاهد وویل چې د اسلام په د شریعت په چوکاټ کې دوی ټول حقونه نه برخورداره دي. یعنې کوم شریعت آیا په شریعت کې دا راغلي دي چې باید په مېرمنو عامې ګرفتار کړي او عامو جنسي تیری باندې وکړي؟ مشکل دا ده چې باید دوی خپل غلطیانې ومني په دې دې نه انکار کول دا د رای حل نه ده ځکه چې زما په اند باندې دا شل کلنه تحملي جګړه چې په پولیس باندې تحمیل شوه او د امریکایي 2000 وزل کېږي او افغانان یو نیم لک نه زیاتره وزل کېږي د فکر کې چې همدغه ذهنیت ورته ورکول شوی ده چې د دوی نیول په اصلاح سارو مال هر شی قدیمات دی. نو دوی اوسنی افغان مېرمنې خپل غنیمت فکر کوي او غنیمت باندې تیری او دوی روار کوي. الله سره دا یو جنایت دی. دا غنیمت نه ده او ته حق نه لري دا باندې جنسي تیری وکړي ځکه چې دا ذهنیت حوال د خپلو همدغو کسانو چې له جنګ نه راوستي دي او په دندې ګمارلې دي بیا هغه داسې دوی ته قانون زده کړي بیا د هغه داسې دوی ته برخور زده کړي بیا هغه چې دوی احساس مسؤلیت وکړي ځکه چې ټوله ورځ ولس باید بیعت وکړي دوی حق لري او ولس باید مکلفیت لري. دا یو سر جفا ده چې دوی حاکمه کړی په افغانستان کې دغه اول په دغه مسؤلیت باید دوی ومني دوم دا چې ولس باید د دې مخنیوی وکړي او نور پرې نه دی هر افغان مېرمن کله سرک نه پورته کول کې پورته کې دی پورته کوي او کله کور نه نیسي باید ولس ودرې ورته وایي چې ته نور د حق نه لري چې دا گرفتاره کې ځکه چې ته نه په خوندي شکل بیا یې نه په خوندي سیستم کې ساتي یا په یو سیستم مطابق هغه نه پوښتنه نه کېږي بلکې له وهلو ټکولو زیاتی او د ټولو نارواو باندې بلاخره په آخر کې باندې جنسي تېری کېږي دې باید په جدي تحقیق وکړي هغه مېرمنې چې خودکشي کړې ولې خودکشي کړې نن سره د امریکا په بهرنۍ چارو وزارت دی وایي چې مثلا شپاړس مېرمنې حامله شوي حتی دوی حتی ځینې مېرمنې پیسې وژلې دي په جرم د زنا باندې زه فکر کوم دا یو ډېره جدي موضوع ده چې باید خپل طالبان یې اول باید جدي ونیسي ځکه چې دوی مسؤلیت لري د دې مسلې
فکر نه کوي چې دا د دوی یو تاکتیک دی په داسې ادعاوې شته داسې راپورونه هم شته چې په سیمه کې د یو بل هیواد استخبارات هم تقریبا له همدغو تاکتیکونو کار اخلي د دې لپاره چې د خلکو خولې پټې کړي دا فکر نه کوي چې د یوه تاکتیک په توګه دوی له دا ډول کارو که چېرته دا واقعیت ولري
هر شی ممکن دی ځکه چې متاسفانه په پاکستاني سیاسي مدرسو کې هم دغه ظلم او جنایت کوتل شوی دی ما څه ویل چې دوی غنیمت فکر کوي دوی فکر کوي لکه ځینې کسان چې وایي چې ولا دا خو کافران دي او دوی ښځم روا ده چې راته د دې جنسي استفاده وشي دوی ټول ولس ته په همدې شکل باندې ګوري ځکه ټول حقونه ولسخه اخیستي دي افغان مېرمنې دوی غنیمت او سره قمڅه دوی غواړي اصل دغه ذهنیت بدل شي دا تخنیک د کایسای کاروي هغه یو بدنامه تور اداره ده چې هغه خپل د خپل کړلو جزا وسګوري چې دوی هغه چې کړلې و چې شروع کړې پیری به نو دا زه فکر کوم چې باید درس واخلي دوی خو کله ادعا د شریعت کوي ادا ولس مسلمان دا ولس قابل د احترام ده په دې رقم باندې مېرمنې راول دوی فکر کوي چې په دې شکل باندې د انګریزانو پالیسي ده چې یو وخت یې په باندې صغیر کې کارول هغه اوس په افغانستان باندې متاسفانه طالبان کاروي فکر کوي په دې شکل باندې سینمایي نفوس چې ښځې دي چې کله ساحې نه هر شوي باقي 50% به خود په خوده په بندیخانې یا تهدید یا په نور مشکلات په هغوی هم تابعي شي او په دې شکل باندې حکومت دوام ورکړي د نوې ژوند کې یا په نوې پیړۍ کې اداره کوم حکومتداري نه کوي د ولس خدمت وکړي په ولس باندې عملیات مه کوي بلکې د ولس لپاره خدمتګار او خادم جوړ شي ولس ته غوږ ونیسي د مېرمنو درناوی وکړي او دغه راپور ډېر جدي ونیسي او د دې پلټنه دې وکړي هر چا څوک چې په همدغه کار کې دخیل و بګه پیکو چې دوی خپله ډله چپل لري د بل ډلې پښتنه نشي کولای امه دلته د ولس په وړاندې باید جواب ووسی که ولس هم باید بې تفاوته پاتې نه شي خپل غږ پورته کړي په دې سولې شکل ورته وایي چې ول او دې باید ورته جواب او سپیناوی راکړي
ډیره مننه کورودان زموږ بل میلمه ډاکټر صاحب برهانی هم وسله سټوډیو سره وصل دی ډاکټر صاحب تاسو ته هم مرکلی وایم مشترو سپری دی امریکا دی بهرنیو چارو وزارت په کالنی راپور خبري وکړي په یو شی چې ټولو تایید کو هغه دا ده چې سشکل امریکا په دې راپور کې افغانستان ته زیات پام کړی دی
د دې څخه کوم آواز ناراضي
زما واز ندرځي خیر دوباره ول تاسو سره خبرې وکړو تاسو منتظر اوسئ نور ملمنو ته به ورشو ننګیال صاحب تاسو ته درګرسمه په دې راپور کې دی سانسور ځانګړې یادونه شوې ده چې طالبانو سانسور ته زور ورکړی دی د انټرنیټ پاڼې انټرنیټ رسنۍ د ډېری محدودې کړې دي سانسورونه زیات کړې دي د دې ډار لڅنه دی
زه هم ستاسو ټولو غږ لرم خو د څاروان صاحب یا سټوډیو غږ نشته
او د سټوډیو اواز ماته هم درازي
سید دا مشکل دی خو خیر یوري لطف وکړه له سټوډیو نه ووځي دوباره راشي شاید دا مشکل رفع شي فکر کوم چې په دې شکل سره به دا ستونزه حل شي نه پېژم چې دا ستونزه ولې پیدا شوې ده ګوندې ژر حل شي نه پېژم چې په میلمنو کې څوک زما غاګاوري
اوسي
اوري نو ننګیال صاحب تاسو مهرباني وکړئ زما سوال دا و چې طالبانو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د راپور پر اساس سانسور زیات کړی دی رسنیو باندې محدودیتونه زیات وضع کړي دي انټرنیټ کې خصوصا ډېر سایټونه بند کړي دي د دې دلیل څه دی د دوی ډار لسنه دی
ګوري استبداد حاکم دی په مستبدو رژیمونو کې چې دی هلته ډار موجود دی د خلکو د خبرو څخه د خلکو د فکر د ازادۍ څخه په دې راپور کې ویل شوي دي یاته نشي کېدلی په افغانستان کې خلک غونډې وکړي دېرش څلوېښت نفره راټول شي په یو مسله باندې په یو ټولنیزه مسله باندې بحث وکړي نو دا ډار موجود دی استبداد چې دی د خلکو د راټولېدو نه ډار لري د خلکو د خبرو نه ډار لري له اعتراض نه ډار لري ځکه خلک چې کله خبرې کوي خلک چې اعتراض کوي په هغه وخت کې خاین چې دی هغه نشي کولی خیانت وکړي یو څوک نشي کولی چې ظلم وکړي ځکه د ظلم په خلاف غږ پورته کیږي محاسبه کیږي د چارواکي سره نو په دغسې یو حالت کې چې دی دوی ډارېږي د خلکو د پاسون څخه د خلکو د راپورته کېدو څخه او په دې ډول باندې غواړي چې خپل استبداد ته چې دی هغه ادامه ورکړي خو تاریخ ثابته کړې ده افغانستان ته کې وضعیت ثابته کړې ده چې دغسې رژیمونه چې دي عموما بقا نشي کولی دی نشي کولی چې په دې ډول باندې په خلکو باندې حکومت وکړي نو زما باور دا هغه دی چې تر ډېره به دوی دغې چارې ته ادامه ور نه کړی سي او د دومره ډېرو شکنجو سره سره د دومره خلکو د زندانی کولو سره سره ده چې دا بلد په پلچرخي کې دوله زره خلک زندانیان دي د پلچرخي د زندان ټول ظرفیت درې نیم زره دی او دو پکې دولس زره زندانیان اچولي دي اول خو پخپله دا یو ډېر لو جرم دی چې ته د درې نیم زره خلکو په زندان کې ته دوله زره زندانیان اچوي چې یو سلو شلې د دې راپور په اساس باندې یوازې د سړو له امله یعنی هغوی تاته دوی نشو کولی چې کمپل یو خواړه او نور شیان برابر کړي هغه وژل شوي دي په یو سلو شل تنه زندانیان سږکال شوي ژمي کې نو دا یو ډېره لویه ناکامي ده او بل د د سره به زندانونه کم شي د سره به د افغانستان د خلکو غږ به خاموش نه شي د پلچرخي زندان د دوله زره نه زیاتو زندانیانو ظرفیت شاید نور بیخي ونه لري د افغانستان نور زندانونه همدغسې دی به څومره بودیجه ولري چې نور زندانونه جوړ کړي خو د افغانستان د خلکو غږ چې دی هغه نه خاموشه کیږي خلک سره د دې چې د هر ورځ یو خبریال زنداني کیږي هر ورځ یو څوک زندان ته چې خو نه ویني وي اعتراضونه د تلویزیون په باندې راځي تاسو ګوري ګردي باسونو کې په کابل کې باسونه هغه کیږي اعتراضونه کیږي خلک راپورته کیږي کسان دوی هتا سیاسي عذاب باندې د حکمتیار په شمول باندې هغه دفترونه وروتړل هغه د کور نه وشاړه هغه ځای نه په یو بل ځای کې محصور که خو هغه بیا هم خپل اعتراض کوي خپل خبره کوي د خلکو سره کیني او خپل غږ نه خاموشه کوي ځکه دغه حالت چې دی د طالبان کې فکر کوي چې دی به زور وکاري خدای باید وپوهېږي دا ملت افغان دی او هغه د سرکوبۍ په وړاندې چې دی دا سر نه چټوي او ته نشي کولی په ظلم باندې دی خاموشه کې نو بینان دا چاره نه کامیابه چاره نه ده یوازینۍ لاره چې دی هغه په افغانستان کې خلکو ته حق ورکول دي هغه خلکو ته د زحمت د ټاکلو حق ورکول دي یو ملي سیاسي ډایالوګ او تفاهم ته لاره پرانیستل دي او که دا شاید یې ونه کړي دنیا د دوی د دغه چلند نه چې دی پتنګ راځي او په افغانستان کې د طالبانو کمپله چې دی هغه بیا ټوله بوله
بله مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب برهاني زما حق وساوري ډاکټر صاحب
bale
زما حق وساوري
او وساوره
ښه صاحب ډېره مننه د تارکلې وایم ډاکټر صاحب زما سوال دا و چې سږ کال امریکا په خپل کالنی راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کالنی راپور کې افغانستان ته زیات پام کړی دی دلیل یې څه دی
سلامونه تاسو ته کورفل صاحب ننګال سه محترم او آزاد سه محترم ټولو ته او ساسو لیدونکو ته حقیقت خدا ده چې په دې وسنۍ شرایطو دغه کې که سړی ورته ګوري د په امریکا په صحافت یا په میډیا کې لږ دغه کم شوی کمرنګه شوی دی اما په دغه وروستیو کې که یوازینۍ خبره ده یا حتی که نړیوال یو که نه ده یوازې د امریکا متحده ایالات دی طالبانو د خزینو د حقوقو یا د سلبولو یا د تعطیل په حساب یا هغه نسخه چې باید په دې درې کالو کې د اسلامي تصور په اساس باندې رامنځته شي کړې وه هغه بس رامنځته نه کړی شو نو دغه یوازینۍ موضوع ده که چېرته د سیزلي اوغلو په راپور کې ګوري یا د نړیوالو میډیا په څپو کې ګوري دا یوازینۍ موضوع ده اما یو هغه موضوع ده چې وسنۍ وروستۍ راپور د وزارت خارجه له خوا نخپور شو په دې کې زه به داسې ووایم چې زما په اند باندې دغه راپور تر ډېره حده پورې دغه نه دی په ثابتو شواهدو او حقایقو ولاړ نه دی صحیح ده چې طالبانو د خزینه او حقوق تعطیل کړي دي او یا یې سلب کړي دي یا یې نسخه نه ده پیدا کړې خو په دغه راپور کې سړی داسې فکر کوي چې دیو مشخص و کاری ول خوانه دا رامسته کیگی
یعنی تاسو وایئ چې راپور منابع یا سرچینې ډېری دقیق نه دي.
یو سیاسي هدف بل دی چې په افغانستان کې د ناموس یا د خزینه مسله ډېره په ستوغه تمامیږي. د ټول ملت لپاره دا امکان د دی ولري چې د یو ملي پاسون په اساس باندې یا ملي پاسون ته د لاره وغځي. زه فکر کوم دا دواړه اهداف نه تر هدافه کیږي. په کار دا و چې دس یو ملی ډایلاګ چې د خپل د کورنۍ ټول مسایل پکې حل وي، هغه که سیاسي مسایل دي که حقوقي مسایل دي او که د خزینه او د کار او د حتی د مکتب او نور ټول مسایل باید دا پکې بحث وشي او د دې ټولو ستونزو لپاره د حل لارې
پیدا کړو. ډاکټر صاحب برهاني،
څوک
پیدا کړو کې
په ډایلاګ ته یا سیاسي ډایلاګ یا د ملي اجماع په اساس باندې د ملي ډایلاګ یا حوار ته غاړه کیږي تر څو ټول اړخونه په دې کې برخه واخلي.
ډاکټر صاحب، زما سوال دا و چې څوک باید دغه زمینه مساعده کړي؟ واک له چا سره ده؟ څوک باید دا کار وکړي؟ خیر، لکه چې زما غږ تاسې بیا هم نه اوري، ور به شو نورو میلمنو ته. محترمې شینکۍ کډوخیل، طالبانو د دغه راپور په غبرګون کې ویلي دي چې د امریکا او غرب کې د بشري حقونو په اړه او د کلتور په اړه تعریف بیل دی او د افغانستان تعریف بیل دی. هغه څه چې دوی وایي په خپلو ټولنو کې غواړي، هغه دوی هڅه کوي چې په نورو هم تحمیل کړي. په دې اړه څه وایست؟ غرب څه غواړي چې په افغانستان کې تحمیل کړي او طالبان یې نه غواړي؟
دا څرګندونه تر ډېره حده سیاسي څرګندونه دي او دا هم هغه څه نه دي چې رښتیا هم سړی ووایي. که چېرته د کلتور خبرې دې کې شک نشته چې کلتورونه د یو ټولنې تر بلې ټولنې فرق کوي، خو د کلتور سره څنګ کې د اسلامي ارزښتونو یا د عمومي کلتور په اساس باندې کوم هغه تفاوتونه زیات نه لیدل کېږي چې په کومو ارزښتونو باندې حتی که اسلامی کلتور وسیږي او حتی که د ملی کلتور وسیږي په نړیوالو ځینې مسایلو کې ډیر ورته والی لري. اما دغه توجیه کول په دغه اساس باندې چې دلته کلتورونه فرق کوي، ارزښونه فرق کوي، یا هغه اجتهاد چې دوی د اسلامي نظام نه لري، په فکر کوم دا به هغه څه وي چې زه به داسې ووایم چې دا فقط یو سیاسي څرګندونه دي، په حقایقو دا هم ولاړې نه دي.
یعنی قسم ما غوښتل چې د پښتنې ته محترم شینکۍ کډوخیل ځواب ووایي. محترمې کډوخیل، زما غږاوری تاسې؟ بله. ستاسو ځواب دې خبرې ته څه دی چې طالبان وایي چې لویدیځوال غواړي خپل کلتور په موږ وتپي؟ دوی هغه انتقادونه چې د لویدیځ له لورې پرې کېږي، خصوصا د نجونو د زده کړو، د تعلیم او د ښځو د کار په برخه کې، دا خپل کلتور بولي، او کله چې شرعي دلایل دې کې پیدا بیا د کلتور خبره کوي. دوی وایي چې دواړو ته پابندې څه وایست؟
زه فکر کوم چې دوی له افغاني ټولنې، د افغاني ټولنې له تاریخ او د افغاني ټولنې له کلتور نه بې خبره خلک دي. زه غواړم ورته ووایم چې د افغانستان په کلتور کې نازو انا او زرغونه هانه هم په تاریخ کې موجوده وه. عایشه دراني او رابی بلخي موجوده دي. په افغانستان کلتور کې غازی ادین موجوده وه. زه غواړم ورته ووایم چې د ښاغلي ایبت الله د قوم نه اولین افغان مېرمن اته 50 کاله مخکې د افغانستان د صحتامې وزیر انتخاب شو. دا د افغانستان د کلتور یو ډېره مهمه او زرینه برخه ده. زه غواړم ووایم چې معصومه اسمتي د لوی کندهار نه د خلکو نماینده د افغانستان لومړنی د پارلمان په غړو کې انتخاب او پارلمان ته لاره پیدا کړه. دغه کلتور او فرهنګ چې دی خبرې کوي د افغانستان د ښځو د حقونو برخه، یا د افغانستان په مکاتب پرانستل، یا حتی افغان میرمنې تقریبا یوه پیړۍ مخکې لاړې بهر کې په جرمني او په ترکیه کې زده کړې کولې. دا د افغانستان له کوم کلتور او فرهنګ نه بخبره. فکر کوي چې تېر حکومتونه دومره وزګار او چې 4 میلیونه نجونو کورونو ته لاړ شي او چې په زور هم لورګانې راوباسي درس کې ووایه، نه خیر نه. دی باید با کاتب خلاص کی هغه څوک چې په واقعي افغاني کلتور باندې منور دی او غواړي هغوی به ځي، هغه څوک چې د دوی په کلتور باندې باورمن دی هغوی به نه شي په کور کې به کښېني. دا یوه غلطه بهانه ده. او په اسلام کې زه غواړم چې د حضرت عمر په وخت کې چې کله ښاروال ښځه د مدینې د ښار ښاروال یوه ښځه وه، هغه اسلامي کلتور او فرهنګ نه دی؟ ته د کوم کلتور نه؟ حضرت پیغمبر له ښځو سره مشوره کول، نه تنها چې نارینه او سره. زه فکر کوم چې دا نوه ادعا نه شرعي بیس لري او نه افغاني بیس لري. دوی کولی سي وایي چې دا طالباني بیس لري. دوی فکر وان چې ورته اندېښه هم دا ده چې ښځه به له هسي آیا کېدای شي دوی همدغه کم باور ولري او یا کېدای شي دوی زده کړې کړي دي، ځکه چې د افغانستان دایمي دښمنان چې د منطقې استخبارات یې هغوی پېږي د ښځو رول په ټولنه کې او د افغانستان د سیالي کېدلو کې ښځې مهم او کلیدي رول لوبوي. کله چې ښځه حج کړله له ټولنې نه، بیا د افغانستان راتلونکی ورځ د صفر کېږي او له خورا بدبختیو سره به مخامخ سي. نو زه فکر کوم چې دا یوه غلطه ادعا ده، دا درسته ادعا نه ده. دوی د نوې ادعا په لټه نه کې نیسي او نور ولس په داسې جواب باندې نه خاموشه کېږي. نن د انټرنټ دنیا د دنیا او خلک دا معلومات د دنیا له ګوټ ګوټ نه راټولوي او په دې باندې با خبره دي. نو زه فکر کوم هغه ویده او بې خبره او کرنل افغانان نه دي چې دوی څوک وایي چې ولا د شرعي حقوق آیا په شریعت کې همدا ده چې مثلا ښځه تاسو واخلئ په دوه نارینه یو خو بله خوا ناستی او نیسي او زندان ته چې هلته ښځه وجود نه لري هلته بندي اوسي 40-50% د ښځې په خاطر باندې چې هغې خپل حق غوښته د هغې فامیل به جلسه سي. په اسلام کې دا راغلی جرم هغه نه ده، شخصي نه ده. ولې زه فکر کوم چې نه په عصري قوانینو کې څوک د بل چا په ګناه نیول کېږي او نه په اسلامي قوانینو اصولو کې. زه فکر کوم چې د شریعت نه دوی باید نوی تعریف چې دوی کله په دې باندې تجدید نظر وکړي او دوی مسؤولانه برخورد وکړي. ښځه قابل د احترام ده، څنګه چې نارینه حق لري ښځې هم لري، ځکه چې دا هېڅ نه بدتري د ښځو نه نه لري. دوی د ښځو نه ښه کړنه لري، د ښځې په انتحار کې شامله دي، نه په انفجار کې، نه د افغانستان په وړاندولو کې. افغان مېرمنې باعزته با عفته محجبې دي او د ټولو حقونو برخورداره سي، څنګه چې یو نارینه برخورداره ده. دا چې دی باور نه لري دا یې مشکل ده، دا د ښځو مشکل نه دی.
بله ډیره مننه، سلامت اوسې کور ودن. آزاد سه وویل شول چې طالبانو په زندانونو کې د بندیانو لپاره شرایط هم ډیر خراب برابر کړی دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې ویل شوی دي چې په سلو کې نیوي بندیان سیاسي دي. دا خبره څومره فکر کوي دقیقه وي چې په سلو کې نیوي دي سیاسي بندیان؟ حال دا چې موږ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلامیه چې وینو د په عادي جرمونو باندې هر ورځ ډیر خلک نیول کیږي، په زرګونو خلک په هر میاشت کې نیول کیږي.
سروان سره لکه مخکې مې چې یادونه وکړله چې زه په پته دغه راپور کمزوری ځکه بولم، هغه ډول چې موارد او اسناد موجود دي هغه نه دي راخیستل شوي. خو بیا هم څه چې په دې راپور کې راغلي په بشپړه توګه سم دي او دقیق دي. مخکې دا هم ویل سوله چې ممکن داسې نه شوي او ځینې استخباراتي کړي دي چې دا هڅه کوي مثلا د ملي پاڅون هڅول دي. ګورې که چېرې د ملي پاڅون هڅول دي، بیا متحده ایالاتونه داسې هېواد نه دی چې هغه دی په افغانستان کې دننه ملي پاڅون راوپاروي او د طالبانو په وړاندې خلک نه وکړي. بیا که چېرې متحده ایالاتونه دا غواړي، بیا د هغو دپاره نورې لارې چارې شته. راځم ستاسو پوښتنې ته. نوینه تر نوی بملا ډیری یا اته نوینه نوی فیصد بندیان په افغانستان کې هغه سیاسي وي. سیاسي په دې معنی موږ دا ولیدله رسنوی ته راغله، که هغه ټولنیز رسنۍ دي که نور خواله رسنوی باندې راپور راغله چې طالبانو لوړ پوړي چارواکي هغه کسان چې په دې کې مطرح دي د هغو ویډیو وی راغلې. زافه غواړم چې دا الفاظ کاروم، د لواطت ویډیو وی راغلې، د زنا ویډیو وی راغلې، د شراب خورې ویډیو وی راغلې. هغه څه چې دی دی په ظاهر ډیر بدی بولی، د پاسپورت د رئیس د ورور ویډیو راغلې، همدارنګه د بریکنا د شرکت د مشرتابه ویډیو راغلې، په کندهار کې نو ویډیو راغلې. که چیرته دغه بندیان سیاسي نه وای چې طالبان په بند کې بندیان دي، نو هغه کسان هغه طالبان چې په دغه جنایتونو په دغه قضایا او چې هغه د فقه د لحاظ کې هغه جعفری وی، حنفی وی، مالکی وی، شافی او حنبلی فقه وی، که هغه د افغانستان د اساسي قانون هغه چې دی نه منی، دغه قانون لمخې وی، که هغه د بشري حقوقو د قوانینو لمخې وی، د هر قانون لمخې دا جنایتونه دي چې طالبان تر سره کوي هغه چې اسناد راغله هغه نه بندیان کیږي اما هغه څوک چې طالب نه دی په فکری لحاظ طالب نه دی او په فزیکی لحاظ طالبانو په ډله کې نه دی هغه بند کیږي هغه په دې هم بند کیږي چې په یو کراچۍ باندې نږدې ملګری دی استاد مشال چې اوس پالمان کې دی هغه یو دوه درې کتاب راخیستي وو او خلکو ته توضیح کول هغه په دې بند کیږي آیا دا سیاسي بندیان دي د طالبانو په بند کې ټول کسان سیاسي بندیان دي که چېرته سیاسي بندیان نه وای جنایي بندیان وای یا مثلا نورې حقوقي قضایه وای موږ ولیدل وړاندې ته دی چې واک دی ترلاسه کوي د دې په جګړه کې یو تر ټولو لوی هدف دا و کوم ښار یا لوی ښار به چې دی ونیوه که د یوې دوو ورځو دپاره به هم و دی به تر ټولو لومبی محبس مات که موږ د کندهار د محبس ماتېدل ولیدل موږ په نورو ولایتونو کې د محبسونه ماتېدل ولیدل بیا چې دی کله واک ته رسېږي تر هغه وړاندې چې دی ار ته نوځي دی د افغانستان ټول محابس مات کړل ټول بندیان یې خوشې کړل د ترهګرو په ګډون د داعشیانو په ګډون د ټي ټي پي په ګډون د خپلو ملګرو په ګډون او په هغه کې د دې شمېر د هغه جنایتکارانو په پرتله باندې کم و چې په نورو جنایي قضایاو کې هغه بندیان دي په هغه کې قاتل و په هغه کې رازم و په هغه کې هر هغه څوک و چې د افغانستان د جزا کوډ له مخې جنایتونه کړي دي هغه ټول دی خوشې کړل که چیرې دی ته متحد وایي چې هغه ادعا چې دی کوي چې کاملا ناسمه ده دا زما خبرې نه دي دا د الازهر د عالمانو خبرې دي دا د انډونیزیا د اسلامي هغه ټولنې د عالمانو خبرې دي دا د اسلامي سازمان د اسلامي هیوادونو د سازمان د علماو خبرې دي هغه هیئت چې کندهار ته تللی و چې عبت الله ورسره ونیلیدله هغو ټولو په یوه خوله دا ویلي دي چې طالبانو کړنې په بشپړ توګه غیر اسلامي کړنې دي په هر حال که چیرته د سیاسي بندیان نه دي ساتلي نو دی ولې هغه جنایتکاران چې هغه د افغانستان د جمهوري دولت پر مهال باندې په محابسو کې د محاکمو له لوري په صحرایي محکمه کې نه د ټولو پړاوونو که هغه تدایه وي همدارنګه که استنافي او تسترې محکمې پورې
دغه لپاره خو دوی وایي چې هغه محکمې دوی نه مني ځکه چې غیر اسلامي وي دوی په نظر
ګوري د افغانستان اساسي قانون ډېر په وضاحت سره وایي درېیم ماده یې ډېر په وضاحت سره دی چې دا قانون د افغانستان اساسي قانون هغه د حنفي فقه په رڼا کې جوړ شوی هر هغه قانون چې د شریعت سره ټکر کوي هغه قانون نشي کېدلی زه د حقوقو د یو شاګرد په توګه د ټولو طالبانو سیستم چیلنج وم که د افغانستان پخوانی اساسي قانون د اساسي قانون په رڼا کې څومره عرفي قوانین جوړ شوي دي هغه که یو هم غیر اسلامي حتی د دغسې مادو څخه هغه د انګریزانو پهشله آپټاپ سوی دی کوم نړیوال کنوینسونه چې وه چې هغه به د شریعت سره په ټکر کې و د دې بحث ته زه راځم کله چې د دې د شریعت ادعا کوي او بیا دلته د ټولنې بحث هم کوي یا د کلتور بحث هم کوي په شریعت کې که هغه حنفي ده که جعفري ده که مالکي ده که شافي ده که حنبلي فقهي دي په هغه کې ډېر په وضاحت سره ویل شوي دي چې کار به د اهل ته سپاری د دې تر څنګ امانت باندې ډېر ټینګار سوی دی او هغه موارد چې په نس کې په قرآن کې راغلي دي هغه 15 حدود او بیا د هغه نه وروسته بیا په فقه کې راغلي دي په هغه کې داسې کړنې دي داسې جرمونه دي چې هغه حتی هغه څوک چې مدعي دی یا قرباني دی هغه یې بکلی شي لکه د قتل په څیر سنګین جرم بکل کېدلی شي اما د تیری د جنسي تیری چې هغه ریپ ورته ویلی شو موږه زنانه ریپ جنسي تیری هغه که په غرب کې کامن لا ده که ماډل پینل کوډ دی هغه که جعفري فقه ده که حنفي ده که مالکي ده که شافي ده که حنبلي ده پیره کې بخنه مو وجود نه لري حتی نشي کولای چې یو څوک یو چا باندې تیری وکړي جنسي تیری واده ورسره وکړي ځکه که داسې وسي فکر دا دی چې بیا خو نور څوک دا کار کوي یو چا باندې جنسي تیری کوي ورسره واده ورسره کوي اما په طالبانو کې دا وسو د ویډیو وی راغلی دی چې د افغانستان پخواني نظام ته یا قوانینو ته غیر شرعي وایي د دې شرعي قانون چیرته دی دی درې کاله کې نه دي توانېدلي چې خبر دا دی چې اسلامي امارت ورته وایي همدغه جمله همدغه نوم تعریف کی یو هیواد چې نوم لري هغه چې بیرغ لري جغرافیه لري ولس لري دغه لپاره قوانین لري او د قوانینو مور په اساسي قانون کې تر ټولو لومبی هغه سیاسي ساختار هغه سوی تعریف سوی که د دې چیرې ګوره په شریعت کې د دې ټولې کړنې غیر شرعي دي حتی د دې هغه سیاسي ساختار چې څنګه په دې په فزیکي لحاظ جوړ کړی د اشخاصو تشکیل کړی دی په شریعت کې په ټولو فقه کې د پیغمبر علیه السلام نیولې بیا تر ټولو خلفاو پورې همدارنګه بیا تر امامانو پورې تاسو نسئ کولی چې د یوې ټولنې د یوې خاص قشر یا د یوې ټولنې اسلامي ټولنې هغه څوک چې مشرتابه ادعا کوي هغه دې پټ وي هغه دې ورک وي کله چې د دې مشر له هغه چا څخه پټیږي چې دی په هغه باندې د رهبري او حاکمیت او پاچاهت ادعا کوي د امامت ادعا کوي امارت ادعا کوي هغه ورته دا مطلب یو غیر شریع دی غیر شریع په دې معنا چې تاسو یو ورک آدرس مطلق ورک آدرس چې نه رنگ معلوم دی نه غږ معلوم دی نه چالیدلی دی دغه په عوامرو باندې هغه یوازې خدای کېدلی شي هغه څوک چې عوامر بې له دې چې ته یې ووینې چې ته مستقیما د ده غږ واورې هغه یوازې خدای دی بې لیدو نو دی چې کله دغسې یو څه کوي دا یو غیر شرعي کار دی او دا شر ته لاره خلاصول دي دی په خپله مشرکین دی دی څنګه کولی شي چې د افغانستان پخوانی اساسي قانون یا قوانین یا محاکم غیر شرعي وبولي
سلامت اوسئ آزاد صاحب
چې د دوی ټولې کړنې غیر
شرعي
د افغانستان اسلامي جمهوریت دغه محاکم په بشپړه توګه شرعي او اسلامي محاکم وو او سیستم
ډیره مننه سلامت اوسئ یو دوه اوریدونکي مو ډیر منتظر پاتې شوي دي وربشو دوی ته وګورئ چې دوی څه سوال لري یا څه نظر لري مهرباني کوئ
السلام علیکم سرمن صاحب
وعلیکم
ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم
مهرباني توخی صاحب
امریکایانو دا د بشر د حقوقو تس په نامه زمامدارانو یا اداره کوونکو دا راپور په کلکه رد وو دا لاسي ویډیوګانې دي جوړوي دا د بشر د حقوقو که دوی رښتیا هم بند یي او دوی د هغو تعقیب کوي هغه دې د فلسطینیانو د کوچنیانو د ښځو وکوي او داسې دوی ویډیوګانې جوړوي ویډیوګانې لاسي جوړېږي دا تس په نامه ابتراوې دي سکیې دوی په دې وطن کښې ماتې خوړلې ده دوی شرمنده له دې وطنه وتلي دي اوس په دې ادعا سره دا بریا کوي خپله ماتې پټوي پر دې باندې پرده اچوي او ستاسې بعضې ما اورېدونکي هم د اسلام او د مجاهدینو او د افغانستان د ملت پر ضد خبرې کوي دا په غرب کښې عیاش
حاجی صاحب توخی د طالبانو یو له هغو کلکو ملاتړو څخه دی چې د جمهوریت په وخت کې بیا هم سره لري چې په شاجوی کې وو ټلیفون بیې کوو آزاد بیا هم دا ډول خبرې کولې د طالبانو په رنګه لیکن په جمهوریت کې چې هم ورته څه ونه ویل هېڅ کله هم ورته کوم خطر پیښ نه سو له نیکه مرغه یو بل اورېدونکی هم لرو تاسو هم ځان راوپېژنئ آزادي راډیو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سروان صاحب تا و میلمنو ته سلام نو
سلامات اوسه مهربانی کوي
زه اوسامه د هلمند ولایت کې چې پیول سوالی څخه زه به درته وایم چې دغه ریپورت هم زه تاییدوم هم یې ردوم تاییدوم په دغه چې د طالبانو دا وسنۍ چې دا اوس دوی حکومت کوي دا یعنی کتی شری نه دی په دې خو هر څوک پوهېږي ولې هغه لوی مشر چې د امریکایانو سره په قطر کښې خبرې کولې چې ملا برادر اخون وو هغه ډونالډ ټرمپ ته په جلالت مآب وویله دا د شریعتو سره ډېر
مخالفصاحب کور دې ودان سلامت اوسئ له موضوع مه وځئ یو بل اورېدونکی هم شته ځان راوپېژنئ آزادي راډیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
سلامونه احترامات اسمت اروان سرکات او اساس او دین کو تو دین کو انتم شرمرایم د کاتسا ولا تغال زم خبره
مهربانی شیرین آقا صاحب
اسمت اروان سر د افغان ته حزب باندې تو خبره کوم ګورې دا حقیقت بنه پته مثلا د اصل کاله د کوم د جمهوریت نظام دا یقین به خدای باندې وکړي چې افغانانو قتل عام روان مثلا وطن مران شو ځوانان
مشاهده شیرین آغا صاحب وبخښئ شیرین آغا صاحب یوه پوښتنه در نه کوم جمهوریت اوس تیر شو دا کې هېڅ شک هم نشته چې جنګ و وژنې وې اوس خو تاسې وایئ چې آرام آرامي ده لیکن سوال دلته ده چې ولې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او زده کړې وکړي مثلا دغه یو هغه نور بندیانول و شکنجه و سانسور و خبرې لاجله
خبرې خو لاړې تېرې شوې اسمت اروان صاحب اوس کښېنه الحمدلله په ټول افغانستان کښې تاسو یقین وکړئ امن امان دی امنیت دی په شوره خلک رېږي خپل کاروبار کوي ټول قومونه د افغانستان کښې هزاره وروڼه دي که ازبک دي که تاجک دي که پښتانه دي که ترکمن دي که بلوچ دي که پشیان دي ټول خپل ژوند زندګي کوي خپل کاروبار کوي تاسو یقین وکړئ چې غټ غټې پروژې افغانستان کښې روان دي کارونه روان دي او د افغانانو ښځو نه ټول حقوق ګزار شوی دی
مننه کور ودان سلامت و سی وس به ورشو بیرته خپل درنو ملمنو ته محترم کروخیل د اوریدونکو خبري مو اوریدې دوی دغه درې اوریدونکو چې ټلیفون یې وکړ تقریبا استاسو له خبرو سره موافق نه و دوی ویل چې آرام آرامی ده امنیت ده ټول خلک آرام وسی کوم ستونزه نه لري
خب ضروره دی چه طول کسان زمان نظر یا ده اغا کسان چه دوسر مخالف نظره تایید که معلوم دار دیوائی چوال امنیت ده امنیت خواد چه خرابه و خامده طالبان بلار نوله یا عمله که دلی امنیت خود دوی خرابه و چه پا حکیمیت که دی وست دی پچه بانده عمله و که ولی امنیت خرابه که دا کم لوی افتخار ده کردت نده چه دیوالی زن تیوال که او بل کچه دی امنیت تعریف لبخوانی امنیت تعریف لدوی سر و دا اوز فرق کردی بل رازو چه دا وای چه جوان چالانده پروژه چالانده امنیت دی کلا چه دوی ناری ندی دوی دی خزو لدر تکلیف دی حق لحقوق نبی خبر دی خود دا طالبان هم دی پا کورنی که لوی شوی دی کلا امدغس کورنی امدغ طالبان را وطنی چه امدغ رقم نظام پبالیکی او دی غنی پلاویان داری زکه چې دوی ورخه خپل سواد نه متاسفانه دا کسان برخمن نه دي بل دا چې دوی د خپل تعلیم نه سم باورمن نه دي دوی له واقعي سم نه خبر نه دي کله چې څوک له تعلیم نه برخمن نه وي له واقعي سم نه خبر نه وي فکر کوي هغه خپل دود او دستور د قدیمانځ کې د کلی کور په ساته هم داسې فکر کوي نو د دوی لپاره شل میلیونه ښځې هیڅ حق او حقوق نه لري دوی لپاره ښځې نه دي دوی فکر کوي چې د دې خدمت لپاره دی او هغه څه کار لري له درس سره له تعلیم سره له حقوقو سره په تصمیم نیولو کې ځکه چې هغه باید دوی تابع واوسیږي او د دوی په خدمت کې واوسیږي نو معلومه ده دوی دا رقم کسان خپل کنټرول په خپله کورنۍ د لاسه نه ورکوي ځکه چې کله تعلیم یافته سو په خپله حقونو باخبره سو باید دې جناب عالي په هغه رقم څه دوی غواړي د کنیز په شان وکاروي هغه باید دوی خدمت نه کوي ځکه چې هغه بیا خپل حق حقوق هم لري هغه خپله به مصاحب دی نه ازاد دي خپله به کمایي لري په خپله پښو باندې به ولاړ وي او د دوی هر ډول تاوتریخوالي ته ورګ نه وایي نو دا مسله د هغه د کنټرول ده د نفوذ ده د قدرت او په عین حال کې د بېخبري ده او په هغه محیط کې چې دوی اوسیږي همدا رقم باید فکر به کړي او چون دوی ښځې نه دي نو مالدار د ښځې په درد او په تکلیف او په بېچارګي باندې دوی بېخبره نه چې هغه درد کړي چې دوی احساس نه کړي نو دوی به کله به دغه درد په علاج لپاره به دوی په تلاش کې کېږي نو زه دا منم چې دا رقم کسان شته په ټولنه کې چې د همدغو ککړنو طرفدار دي ځکه چې دوی پخپله همدغسې یو کسان دي
ډېره مننه سلامت اوسې کور ودن ډاکټر صاحب برهاني ستاسو په نظر هغه څه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کالنی راپور کې ویل شوي دي هغه د کاغذ پر مخ خبرې دي او که څه تاثیر هم لري ډاکټر صاحب برهاني فکر کوم چې نه قطع شوی دی ور بشو آزاد صاحب ته آزاد صاحب ستاسو نظر څه دی فکر کوئ چې څه تاثیر هم لري
ګوره بیل شکه چې تاثیرات لري تاثیرات هم دغه چې دا اوس موږ تاسو بحث وکړو تاثیرات هم دغه چې طالبان دې ته وهڅول چې اکسلامل وه یا اکسلامل خو طبي خبره ده چې د همیشه داسې کولی چې د سپینی ملایکې دي تاثیرات دا دی چې په دې باندې به نور بحثونه په نړیواله کچه شروع شي لکن هغه ډول چې توقع کیږي هغه د دې راپور تر خپرېدو وړاندې هم د متحده ایالاتونو سیستم د متحده ایالاتونو نه یوازې استخباراتي سیستم ټول دولتي په ټوله کې د دلیدل د دې خبرو د دا سره چې طالبان څه کوي او څه ډول واکمنی هلته ترسره کوي هغه ډول چې د یو افغان په صفت باندې توقع ده چې هلته د بدلون راشي یا د نړیوال فشارونه وارد شي هغه په تېرو درې کلونو کې هم نه دي وارد شوي ځکه د هېوادونو خپلې ګټې دي طبي خبره ده چې په سیمو کې خپلې ګټې دي که هغه اقتصادي وي که سیاسي وي او که نظامي او هغو ګټو ته په کتو دی خپلې پالیسۍ جوړوي او دغه پالیسۍ په رڼا کې به دی هلته خپل سیاستونه پلي کوي نو د یو افغان په صفت هغه ډول توقع چې زما د سیمه تاثیرات باید ولري هغه ممکن ونه لري خو په ټوله کې بې له شکه لکه په لومړیو کې مې ویل چې ساسو د رسنۍ په ګډون په ټوله سمې باندې هلته بندیز لګول شوی دی نو هغه ډول چې لازم دی نړۍ له دغسې موارد څخه نه خبرېدله ځینې هېوادونه به خبر وي د هېوادونو سیستمونه به خبر وي هره ورځ خبرېږي هره ورځ څاري لکن هغه رسنیز کې نه ولسونه نه خبرېږي نورې مهم نړیوالې ادارې ممکن په هغه ډول چې لازم ده چې خبر شي هغه نه خبرېږي لکن د دې راپور له خپرېدو وروسته خبرېږي نو خپل تاثیرات به لري مثبت تاثیرات دي مثبت تاثیرات همدغه دي چې طالبان حد اقل په دې فکر باندې بیرته دویم او دریم ځل مجبوریږي چې د سفر ډیر لنډ دی، د واکمنی ډیره لنډه ده، که دننه په افغانستان کې وي، که د په بهر هیوادونو کې اوسیدونکي افغانان وي او که بهرني هیوادونه وي، په ټوله کې هیڅ داسې یو کشر نشته، هیڅ داسې یوه ډله نشته چې هغه د طالبانو کړنې وستایي او هغه دا تزوین کړي چې ته سبا همدلته یې د دې سفر خورا ډېر لنډ دی. نو په ټوله کې زه ویلی سم چې دا یوازې د کاغذ پر مخ خبرې نه دي، همدغه چې موږ او تاسو اوس بحث پر کوو، دا یې تاثیرات دي او د دې تر څنګ نور به ډېر زیات تاثیرات ولري. د همدغه اسناد پر بنسټ به نور ډېر ریسرچ وشي، تحقیقات به وشي، دا به د سایټیشن یا مثلا د ماخذ په توګه کارول کېږي په نړیواله جزایي محکمې کې چې ځینې قضایه ودي، یوه پروسیکیوټرز یا هلته څېړي څارنوالیان همدا اوس مهال باندې یوه له هغه قضایو څخه ما خپله ثبت کړې ده. دا د هغو لپاره یو مستند سند کېدلی شي ځکه داسې یو تاریخ پور کړی دی چې هغه خپل اعتبار لري. نو د نړیوال جزایي محکمې په ګډون د ډېرو نورو ادارو دپاره به دا یو مهم ماخذ وي. او د دې تر څنګ افغانان په ډېرو شیانو خبر شول، هغه افغانان لا نو خبر د همدې خبرونې لارې یا حد اقل دا جرأت نه درلودی چې په دې باندې بحث او خبرې وکړي. هغه کسان چې په غرب کې ناز طالبان دپاره لابي کوله یا کوي یا ځینو نورو هیوادونو کې، هغه به یو څه ناڅه له وجدانه وشرمیږي دې راپور د لوستو. نو په ټوله کې که په دې باندې بحث وکړو چې څومره تاثیرات لري، هغه به خورا ډېر وخت ونیسي. نو زه ویلی سم چې بلې مثبت تاثیرات به لري او د ظلم د دې کمبله په ټولېدو کې به ډېره مرسته وکړي.
ډېره مننه. یو بل اوریدونکی مو هم ډېر منتظر پاتې دی، تاسې هم مهرباني وکړئ یو څه لنډې خبرې وکړئ چې وخت کم لرو.
مننه شیبه صاحب. فرزانه افغان یم، له جنوبي پښتونخوا کوټې څخه.
مهرباني کوئ
زما وویل دا دی چې دوی ښځې تعلیم ته نه پرېږدي، ایجنسي تیری باندې کوي. اول خو اسلام کې دا شته دی نه چې ته پردی ښځې ته لاس واچوې او بیا یې بوځې ایجنسي تیری وروانې. دا خو اسلام کې نشته دی، نو بیا دوی څنګه اسلامي دی وایي چې موږ اسلامي مزر اسلام راولو؟ او بلکې دوی ښځې تعلیم ته نه پرېږدي. سبا زموږ وطن کې ډاکټرې ضرورت دی، نو بیا به دوی بهر نه ډاکټران راولي؟ نو هغه خو تر دوی د قانون لاندې نه ځي.
بله، ډېره زیاته مننه. کور ودان چې ټلیفون مو وکړ، ننګیال صاحب دوی ته تاسې څه ځواب وایست؟ ځینې داسې فکر کوي لکه یو څو اورېدونکو چې هم ټلیفون وکړو، دوی لپاره دا د ښځو موضوع ډېره عادي معلومېږي، لکه څنګه چې دوی عادت دي په خپلو سیمو کې، غرنیو سیمو کې، کلیو کې، چې ښځه یوازې په کور ده و یا د کور ده یا د ګور ده. له دې پورته د ښځې لپاره کوم نقش ورته نه معلومېږي. فکر کوي چې طالبان هغوی چې لوی چارواکي دي هغوی هم همدغسې فکر لري، او که دا په کوم بنیاد باندې دي، کوم پالیسي له مخې ښځې نه پرېږدي چې درس ووایي؟ لکه د خور چې ټلیفون وکړه او ویلې چې دوی به ښځینه ناروغانې به څوک معالجه کوي، یا په نورو برخو کې ښځو ته اړتیا ده، دغه ضرورت دوی لکه چې نه احساسوي؟
ګوري سروان صاحب، زه موافق نه یم د دغه مسایل. ځینې خلک په البته چې ستاسو راډیو ته یا نورو ته زنګ وهي، دا خو ډېر سازماندهی شوی کار دی. یو څوک مار شوی د همدې دپاره دی چې دغه خپرولو دپاره زنګ وهي، ځان عادي ته وګړی معرفي کوي. اصلا هغه د طالبانو د رژیم د
لیکن داسې خلک هم شته، یعنی د موږ تاسو په وطن کې موږ تاسو هم لیدلي دي، یو شمېر خلک شته چې سطحې په همدې حد کې ده.
خو ګورئ دلته برعکس تاسې هغه خلک هم شته چې په پکتیکا کې راټول سول، قومي جرګه یې وکړه، او دغه د طالبان نه دی او لوی قومي جرګې په شکل کې قومي مشرانو غوښتنه وکړه چې د نجونو زده کړې ته اجازه ورکړي، د نجونو ښوونځي خلاص کړي. تاسې په پکتیا غوندې ځای کې، په پکتیا ولایت کې د نجونو دغه ولیدل چې لاریونې وکړه د نجونو د ښوونځیو لپاره. تاسې په ننګرهار کې ولیدل چې نارینه د سینفونو نه، د پوهنتونو نه، د نجونو باندې چې کله پوهنتونونه بند شول، یو ځای د امتحان له صحنې پورته شول او امتحان یې ورنه کړ په دې احتجاج په ډول باندې. تاسې په نورستان کې قاضي علي وضعیت لیدلی دی، نجونو د زده کړو خلک څومره طرفدار وو په جمهوریت په وخت کې، غوښتنه یې کوله. مونږ زه د افغانستان د پخواني حکومت د یو کارمند په توګه باندې د ډېرو دغسې صحنو شاهد پاتې سوی یم چې کله به ولایتونو ته تللو، د خلکو به لومړۍ غوښتنه د مکتب او د صحي خدماتو وه، او همدا شکایت به کوم چې زمونږ ښوونځي چې دي هغه خوندي کوي. او په ځینو ځایونو کې چې یا ته غوښتنه به یې دا وه چې مثلا د ښوونځیو نه، د نجونو د ښوونځیو نه، د هلکانو د ښوونځیو نه، کله چې عملیات کېږي، جګړه کېږي، عملیات پلانوي، دغه ساحې خوندیتوب چې دی تر ټولو نه لومړی کوي، او خپلې پوستې له دې ساحې نه لرې وساتي تر څو دوی زیان ونه مومي. د خلکو غوښتنه د د جګړې په حالاتو کې هم د معرف د ټکنې کېدلو خلاف ولونی غوښتل چې پیس ډول باندې معرف چې هغه ټکنې شي. دا ذهنیت یو نو د افغانستان خلک چې دی د افغانستان ولس چې دی هغه خزو ته احترام لري، د خزو په احترام باندې مبنا ټولنه ده. داسې یو کلتور موږ لرو چې هغه په دې باندې ډېر غیرت لري چې د دوو میرمن چې دی نارینه ډاکټر ته لاړ نه سي او ښځینه ډاکټر ته لاړ
سي.
او ته خبره ده چې کله ولس دا شی غواړي چې نارینه ډاکټر.
ډېره مننه ننګیال صاحب، کور ودان سلامت وسی. نجیب ننګیال د سیاسي چارو شنونکی، همدارس له محترم شینکی کډو خیل او شاغلی نجیب آزاد او ډاکټر برهانی څخه منندوی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی.